پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم تا افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکي مني چې روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی. دوی لوی علت د بهرنیو مرستو بندیدل یادوي.
دوی هغه وعده او تعهدات چې د افغان ملت سره د افغان ولس سره درلودل په هغو باندې وفا ونه کړي او خپل تعهدات قطع کړي او بیا دې موږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړو. دا امکان نه لري، په لنډ وخت کې امکان نه لري.
یو شمیر افغان کډوالو نن د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر مخې ته اعتراضیا لاریون وکړ. په دې اړه هم درته راپور لرو چې د افغانستان اسار یا افغانۍ په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ټیټې بیې ته رارسېدلې دي. په علتونو باندې به یې په نه د 15 دقیقې اونیز بحث کې هم خبرې وکړو.
نه ابدا، په تیرو شلو کلونو کې دې نرخ ته نه دی راولېدلی، یو دوره کې نوي ته رسېدلې وه.
تر هر څه مخکې بل اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
د کابل په پنځمه حوزه کې د چاودنې غږ اوریدل شوی. د مزار شریف د هوایي ډګر د بیا رغونې چارې پیل شوې او د جرمني پولیسو ویلي چې 14 تنه کډوال په یو لارې کې موندل دي. بشپړ خبرونه. د کابل د پنځمي امنیتي حوزې د کوټه سنگي سیمه کې د چاودنې غږ اوریدل شوې. د ځایي خبريالانو راپور ورکړی چې چاودنه په ظاهره د مقناطیسي ماين له کابله شوې ده. تر اوسه د چاودنې هدف معلوم نه دی او د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو هم په دې تړاو څه نه دی ویلي. کابل کې وړ مورس هم په وټونس دوله خاري موټر ورته چاودنه وشوه چې مسولیت یې د عیش وسلواله ډلې ومانه. په هغې چاودنه کې چې د دشتې برچی په سیمه کې وشوه د حمید سیغانی په نوم یو افغان خبريال هم وژل شو. طالبان د عیش د ځان په وړاندې لوی واخ نګنی خود غی ډلې په دې ورستیو کې په کابل کې پر سردار داوود خان روختون ډلې زبرید وکړ او تر دې وړاندې په کندهار او کندوز کې د جماعتونو دننه خونړي بریدونه کړی دي. د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایی ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکی ټیم مزار شریف ته رسیدلی دی. د ازبکستان او افغانستان سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ایرګش د بلخ له سیمه ییزو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد مرسته کوي څو په مزار شریف کې د هوایی ډګر فعالیت بیا سم شي. ویل کېږي چې د ازبکستان تخنیکی ډله کې 13 تنه شامل دي. رسنیو د ښاغلي ایرګش له قوله ویلي چې د مزار شریف هوایی ډګر په ترمیم او بیا رغونې سره به دغه میدان د نړیوالو او کورنیو الوتنو جوګه وګرځي. وروسته له هغه چې د اګست په 15مه په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، د مزار شریف هوایي ډګر یوازې د چارټر الوتنو لپاره کارول کیږي او اکثره پروازونه ترې قطر ته کیږي. د جرمني پولیسو ویلي چې 14 تنه کډوال په یو لارې کې موندل دي. پولیس وایي دا کډوال د ختیځ اروپا له هیوادونو په پټه لارې ته ختلي وو او غوښتل یې ځانونه جرمني ته ورسوي. پولیسو دا کسان د باوریا سیمې ایرلانګین ښار ته نږدې له لارې کته کړي دي. په دغو کسانو کې 11 ماشومان هم شامل وو چې د راپورونو له مخې افغانان دي. پولیسو ویلي چې د لارې چلوونکي د دغو خلکو په انتقال کې لاس نه درلود. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. اروپا د چاپریال ساتنې اداره وایي د هوا د ککړتیا له کبله په اروپایي ټولنه کې د تر وخت مخ کې مړینو کچا په د پخوا په پرتله کمه شوې ده. خو دغه اداره وایي په یو کال کې په دې ټولنه کې د دې ستونزې له کبله د څه باندې 300,000 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اروپا د چاپریال ساتنې ادارې په هغه راپور کې چې نن دوشنبه خپور شو ویلي که د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د هوا د کیفیت د ښه والي لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې په پام کې ونیسي، د مړینو شمېر تقریبا نیمایی ته راکم شي. په 2019 کال کې د هوا د ککړتیا له کبله په اروپایي ټولنه کې د 3,00,000 کسانو مړینه ثبت شوې چې تر دې د مخکنی کال په نسبت کموالی ښیي. په 2013 کال کې د 3,06,000 کسانو مړینه له دې کبله ثبت شوې وه. او د امریکا متحده ایالاتونو کیوبا د هغه څه لپاره وغندله چې دغه هیواد د ډارونې تاکتیکونه یې بللې دي. دا انتقاد وروسته له هغه کیږي چې د کیوبا امنیتي ځواکونو د حکومت ضد اعتراضونو په درشل کې د یو مخکښ مخالف کور کلابند کړ. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې وویل د کیوبا له حکومت غوښتنه کوي چې د خلکو سوله ییزو غونډو او د حکومت د غچ اخیستنې او تاوتریخوالي له ډار پرته د خپل آواز پورته کولو ته د اجازه په ورکولو سره د کیوبا د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. په کیوبا کې چې کمونیست حکومت یې رهبري کوي، د اپوزیسیون رهبرانو په هوانا او شپږو نورو ایالتونو کې د نن لپاره د لاریونونو غوښتنه کړې ده. دوی د څه باندې 650 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه لري چې په جولای میاشت کې له بېسارو اعتراضونو راهیسې په بند کې دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان د عامه روغتیا چارواکي مانی چې روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی، خو وایي د ستونزو د حل لپاره یې هڅې پیل کړي. د دغه وزارت د خدماتو موین وایي روغتیایي سکتور په بهرنیو مرستو پورې تړلی و چې په بندېدو سره یې روغتیایي خدمات ځنډني او له خنډ سره مخ شوي، خو چارواکي دا خبرداری هم ورکوي چې په لنډ وخت کې د روغتیایي سیستم په خپلو پښو درېدل او وضعیت ښه کېدل ممکن نه دي. په دې اړه زموږ همکار جزئیات راټول کړي او همداسې به یې راسره شریکوي. مهرباني.
نن د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو د حکومت رسنیو مرکز کې تر ډېره پورې د افغانستان د روغتیایي سیستم په اړه باندې معلومات وړاندې کړل. د دوی معلومات په دریو برخو باندې مشتمل و. لومړی، کومې ننګونې دي تر خواهی څه حالت سره د افغانستان روغتیایي سیستم مخامخ دی او دوی کوم کارونه کړي دي او په راتلونکي کې باید څه وشي. تر ډېره پورې پراپر مخکینی نظام یعنی جمهوري نظام باندې واچول شي، نو بنسټونه یې نه ورنډي جوړ کړي، داسې بنسټونه چې که بهرنۍ مرستې بندې شي څه ډول روغتیایي سیستم مخکې ولاړ شي. د افغانستان د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت د خدمات معین عبدالباري عمري وویل چې وړاندې هم روغتیا کسان چې ناروغان یې درلودل او روغتونونو ته به راتلل، تر ډېره پورې خپل ناروغان له خپلې بودیجې نه چې نږدې 15-20% دا ډول خدمات وړاندې کېدل د خپلو بودیجو څخه یې کول. باقي کوم خدمات چې وړاندې کېدل هغه په بهرنیو مرستو پورې تړلي وو چې د هوایي په مرستو باندې روغتیایي سیستم ولاړ و. دا هم ویل ک د وی منله چاندا اوس د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې روغتونونه تړلی دي. په خوای د ډیرو روغتیا پالانو معاشونه نه دي ورکړل شوی او په یو شمیر روغتونونو کې د درملو کمی او د نورو طبي وسایلو کمی هم معلوم دی. خو دلیل دا و بل چې کچېری تاسو سره ټول سیستم په بهرنیو مرستو پورې تړلی وو اوس یو هغه مرستې بند شي، نو تاسو څه ډول دغه حالت سره مبارزه کولی شي؟ غلی عمری دا هم ویل چې په لنډ وخت راتلون کې کې چې مرستې دوام ونه کړي افغانستان روغتیایي سیستم په خپل پخو نشي درېدلی. خو د نړیوالې ټولنې څخه وختل په ځانګړي ډول باندې د نړیوال بانک څخه، د یونیسف څخه او همدا ډول د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې څخه چې افغانستان له روغتیایي سیستم سره له سیاست ور هاخوا د بشري وضعیت له مخې مرسته وکړي او هغه وضعیت چې اوس دی دا لمنځه یوسي. اغلی عمری وویل چې د افغانستان ټول سیستم یا روغتیایي نظام چې دی هغه درغونې لپاره یو شمېر پلانونه هم په مخ کې نیول شوی دي، خو د هغه عملي کېدل وخت او زمان ته اړتیا لري چې په اوسني حالت کې او یا ډېر ژر ورته امیدواري او هیله مندي دا ناممکنه ده. هغه تر ټولو لویه ننګونه د افغانستان د ماشومان او میندو لپاره یاده کړه چې همدا اوس مهال 3.2 میلیون افغان ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي دا له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په دې کې 1.2 میلیون چې دي دا شدیده خوارځواکۍ لري او باقي پاتې چې دغه په متوسطه خوارځواکۍ سره مخامخ دي، او که دوی لاسنیوی ونشي یا ورته عاجل مرستې برابرې نشي نو شاید چې یو لوی بحران رامنځته شي. هغه د میندو یادونه هم وکړله چې په نږدې 100,000 میندې هم دا اوس په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي، په داسې حال کې چې دوی اولادونه هم شته. نو اړینه دا ده چې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول نړیوال بانک، امریکا، اروپایي ټولنه او نور هیوادونه د افغانستان په دې برخه کې لاسنیوی وکړي. ځینې مسایل نور هم مهم یاد کړ چې هغه د افغانستان په صحي سیستم کې د کیفیت په اړه باندې و. هغه ویل چې 1400 شخصي روغتونونه په افغانستان کې فعالیت لري، خو له دوی یوازې 600 چې دي هغه رجسټر دي، باقي په خپل سر ډول باندې فعالیت کوي. دا معلومه نه ده چې داوی فعالیت څه ډول دی، کوم ډول درمل خلکو ته وړاندې کوي، او تر کومې کچې فعالیتونه دوام لري، او پر دوی باندې هیڅ نظارت هم نشته. خدای ویل چې موږ د دې لپاره یو میکانیزم جوړ کړی چې لمخې وي ټول رجسٹر کیږي، او هغه چې غیر معیاري وي هغه بتړل کیږي. د افغانستان د کلنی مصارف په اړه چې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د خلکو لخوا مصرف کیږي، هغه ویل چې 220 میلیون ډالر په کلنی ډول افغانان بهر د بهر ته وباسي سو خپل درملنه وکړي، او دا ځکه چې په کور یو معیاري نقطه نشته چې دغه پیسې دلته مصرف شي. د افغانستان ترالیدونکي درمل چې هغه تر پښتنې لاندې راوصل، ویل چې یوازې یو لابراتوار شته چې هغه خوراکي او درمل د دوی کیفیت معلوموي. په داسې حال کې چې د افغانستان په دې برخه کې ټوله اتکا په بهرنیو د کور دننه ډیر کم مواد ته.
بله مننه کوم. د ښاغلي عمر کانفرنس فکر کوم روانو یو برخه د خبرو به سره واورو. مننه.
چې خارجي منابع بند شي او خارجي سازمانونه د خپل مرستې قطع کړي، نړیوال بانک، د اروپا ټولنه او USAID، دوی هغه وعده او تعهدات چې د افغان ملت سره د افغان ولس سره درلودل، په هغو باندې وفا ونه کړي او خپل تعهدات قطع کړي، او بیا دې موږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړو. دا امکان نه لري، په لنډ وخت کې امکان نه لري.
و موردل چې د افغانستان د روغتیا چارواکي د بهرنیو مرستو بندیدل په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د زنډ او خند له لویو علتونو یاد کړ.
روغتیا د ژوند شتمنی. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې پورس له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي رادیو یا
یو شمیر افغان کډوالو نن دوشنبه د انډونیزیا پلازمینه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر مخې ته اعتراض لاریون وکړ. په انډونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي، په دې هیله استوګندي چې د استرالیا په ګډون پښتمنو هیوادو کې سیاسي پناه ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتن لیکونه سپارل دي، خو تر اوسه په کار کې هیڅ راس پرمختګ نه دی شوی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې ډیره سلګونه افغان پناه غوښتونکو او کډوالو نن د لړم په څلروشتمه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د دفتر مخې ته د لاریون پر مهال غوښتنه کوله چې په بهر کې د دوی د میشتېدو چارې باید چټک شي. د لاریونوالو په شعارونو کې لیکل شوی وو زموږ کورنۍ په خطر کې دي، لطفا ژر اقدام وکړئ او کډوال ځای پر ځای کړئ او ژوند خوندي کړئ. د دې لاریون په ګډونوالو کې د کډوالو د کورنۍ یو شمیر ماشومان هم شامل و چې شعارونه یې په لاسونو کې وو. اسوسییټډ پرس خبری آژانس په خپل راپور کې د یوې معترضې بی بی رحیمه فرهنګ دوست خبرې راخیستې دي چې نوموړې وایي دا په غزنی ولایت کې ښوونکې وه. په 2014 کال کې خپل دنده پرېښوده او انډونیزیا ته راغله، ځکه طالبانو اختار ورکړی و چې له کوره دې نه وځي. میرمن فرهنگ دوست وایي چې یو ان ایچ سی آر په 2014 کال کې دې ته د کډوالۍ کارت ورکړ، خو تر اوسه یې د دې غوښتنلیک په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. بی بی رحیمه وایي دا په انډونیزیا کې کار نشي کولای، نو ځکه په کور ناسته ده او زیاتوي چې ډیره غمجنه ده، ځکه اته کلونه ډیره اوږده موده ده. انډونیزیا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، او ځکه یې حکومت سیاسي پناه غوښتونکو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د ښوونځیو او روغتونونو په شان له عامه خدماتو کار واخلي. خو له انډونیزیا چارپیر هغه هیوادونه پراته دي چې ډیرو پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی، لکه مالیزیا، تایلند او استرالیا. د 2020 کال په دسمبر میاشت کې په انډونیزیا کې له 500 هیوادونو څخه شاوخوا 14,000 کډوال راجستر شول چې ډیری افغانان دي. دا کډوال د دې لپاره انډونیزیا خوښوي چې له هغه ځایه په کښتیو کې استرالیا ته ولاړ شي. له 2013 کال راهیسې د استرالیا حکومت ډیر ځله دا کښتۍ چې په سمندر کې د سفر وړتیا نه لري درولي او بیرته یې د انډونیزیا اوبو ته استولې دي.
ژ ژوند
دریکه پولیس
وژل شوی ازادي
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي په تیرو دریو میاشتو کې د 60% تولیدي کارخونو کارونه کم شوي یا په ټپه درېدلي دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافي نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو سره بانکي ستونزو د ټول هیواد په کچه د صنعتي فابریکو په فعالیتونو منفي تاثیر کړی. ښاغلی صافی وایي د پیسو د نشتوالي له امله د فابریکو مسؤلان نشي کولی خام مواد وارد کړي، له همدې امله فابریکې یا تړل شوي او یا یې هم فعالیتونه کم شوي، چې له دې سره د دې فابریکو ډېر کارکونکي هم مزګاره شوي دي. د ښاغلي صافي په وینا که دا ستونزې حل نشي ډېرې نورې فابریکې به هم وتړل شي. د ښاغلي صافي د معلوماتو پر بنسټ 4000 تولیدي فابریکو په ټول افغانستان کې فعالیت کاوه چې 300000 ډېر کسان پکې په کار مصروف وو چې اوس ډېرې یې تړل شوي دي. د آنلاین پلورنځیو ځینې مالکان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې خرڅلاو کم شوی. د آنلاین پرفیکټ سنټر مسؤول منیر نن ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله مخکې یې دا پلورنځی جوړ کړ او د ورځې به یې له 15 تر 30 مشتریان درلودل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته په ورځ کې درې مشتریان هم نه لري. منیر وایي د خلکو بد اقتصادي وضعیت او سیاسي بدلونونو دا دوی په کار منفي اغېز کړی. تمیم هم چې درې کاله مخکې د ماشومانو د جامو آنلاین پلورنځی جوړ کړی وایي د طالبانو له راتګ مخکې کار ډېر ښه، خو د طالبانو له راتګ وروسته یې مشتریان بیخي کم شوي دي. تمیم وایي بانکي ستونزې هم لامل شوي چې دوی ونه کړای شي خپل پلورنځي ته نوي او خاش ناس وارد کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د مسؤولانو نظر هم ولرو چې بریالي نه شو، خو د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د بانکي ستونزو په حال او د خلکو د اقتصادي وضعیت په ښه کېدلو سره به د آنلاین پلورنځیو کار بیا وغوړېږي. د آنلاین خرڅلاو اسانتیاو ډیر خلک تشویق کړي وو چې آنلاین پیر او پلور وکړي. په ځانګړي ډول د قرنطین په ورځو او میاشتو کې خو په هیواد کې د آنلاین پیر او پلور بازار ډیر ګرم وو، او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا. یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ او اویا پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پاونډ 122 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 60 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدارې 1160 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1506 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. ور بشو اوروزګان ته. په اوروزګان کې یو شمیر اړمنې کورنۍ وایي د دوی په نوم راغلي مرستې نه ورته رسیږي. دوی وایي وړاندې دوی وایي هغه کورنۍ چې وړاندې جګړو نه دي ځپلي اوس یې هم اقتصاد ښه دی، د دوی په نسبت لومړیتوب ورکول کیږي او مرستې هماغوی ته ورسیږي. مسؤولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډاډه کړې ده. تفصیل په دغه راپور کې
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هغه کورنۍ چې وړاندې جګړو ځپلې وې او اقتصاد یې لا نور هم ځپل سوی، ادعا کوي چې په نوم راغلي مرستې مسؤلین پر خپلو خپلوانو او یا هم پر هغه چا ویشي چې په طالبانو کې خپلوان وي او یا هم واسطه ولري. دا جړه د 23 کلنې شاګولي ده چې د اوروزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکې ده او په قرار کړی چې مرکز ترینکوټ ته راکاډه سي. شاګولې چې د تیرې جګړې پر مهال خپل درې زامن له لاسه ورکړي، اوس د خپلې دیارلس کسیزې کورنۍ سرپرستي ورنغاړې ده. شاګولې ازادي راډیو ته وویل یوه میاشت کېږي چې په ترینکوټ ښار کې د دفترونو په دروازو ګرځي او هغه مرسته ترلاسه کړي کوم چې نړیوال ورته رالېږلې، خو تر اوسه پورې نه ده بریالۍ سوې. دا وای زیات وختونه دا او ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله له لوږې ویده کیږي، خو په نوم راغلي مرستې هغه څوک وړي چې زور او زر لري.
دا املا والا کیل دل دا دل سیمر باندې چورتوای مې مشکل ماشنه لرو چې شدار کو شینه لرو د ماجی قران وی دفتر ناراضی دا وای ماته کالی را وکز ماجی پخدا قسم پر نته وته په دل ول دادا ماته د شلو دغه د شلو پوري جرا و زوجن زه خورم د ما پر لبن لږ دغه تیری یا نه یم ته یاری نه خدای بوتي بده کی مخا کنه خدای ګواله دوی بده کی مخا کنه باران و جوس خلانه کی आवाज سم یو باران و جوس بچ سم
د پداسیال کې د چې د کډوالو نړیوال سازمان مشر په افغانستان کې پر روانو حالاتو سختاندیش نه شو دلید او ویلې دي چې را روان جمعي بلا هم د خلګو ستونزې نوري هم زیاتې کړي نو په کار د چې لاړمون سره ژر تر ژره مرستي وسی په اورزګان ولایت کې وازی شاګول نه دي چې پر طالب چارواکو او د خیریه مؤسساتو پر مسولینو د فساد تورونه پوري کوي بلکه دوی ورځې وړاندې په دې ولایت کې لسګون اړمونو کسانو لارین هم کړی وو او توري پوری کوي چې د نړیوالو بنسټونو لوري له بیوزله کورنۍ سره سوي مرستي طالب چارواکي پر خپلو خپلوانو ویشي د یادو کسانو لړلې محمد نعیم او نجیب الله دي چې د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د پکرا او غربت لامل اوس ترینکوټ شار ته راکړه سوي دی هم په دغه لارین کې ګډون کړی او ازادي راډوي ته داسې وویل
غلا وکم می سبا دی په غاړه کې پړی راشي وای ته غلی او کغلا نکوم دا غیالونه مش سپه وکو ګرد وژو ته جوړ ورول دالته شرغلی د مجبورۍ غلی هغه دی دغه رقم
نمر سو کو نه غریبی ستنه مزدری ستنه خواریسته یو خواریش وای خو بیا به مش کو خواریخ بل مزدری بم کو خو یاد بم چلاوي
من کو وسلار ونه سو خدای هغه سایبان رب شزغلی په غاړه کې ملنګ وټاره چې ونه شراس می ته په غرغړو سړی نه چوادي واج ودره
د دغه غړمونو کسانو ستونزم په ورزګان ولایت کې د طالب چارواکو سره شریکی کړي د ورزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد آصف آصف لڅوی لوډاډه کوي خو په یو لیکلي متن کې دومره ویلي چې دغه اعتراض کوونکې دي له هغه مسولینو سره وژغیږي چې دوی قربان دي د فساد تورونه لګوي په ورزګان ولایت کې د غړمونی کورنۍ پر داسې محل د مرستو په ویش کې د نشو پاپیات خبره کوي چې اوس محل لتیرو دریو میاشتو رئیس طالبان پر افغانستان واکمن دي او طالبانو تل ویلی چې کیر جمهور نظام یې زکړنګ کړي او په وړاندې جګړه کول چې فساد پکښ کې موجود وو
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
ازادي رادیو ته غواګیست په کابل ښار کې یو شمیر خلک له دولت شکایت کوي چې د خپل ژمنې په خلاف سیمنټي دیوالونه ل زینو سیمو نه دی لري کړي دوی ویلي د طالبان حکومت د کار په لمړی ورځو کې ژمنه کړې و او په زینو برخو کې اقدام هم وکړ خو بیا ورسته ل دې کار په شاشول او لا هم په زینو سیمو کې سمیټي او لوی دیوالونه چې په خوا درول شي او په خپل ځای دي خو د طالبان حکومت په دې برخه کې د خپل وعده پر عمل کولو پټینګار د خار په زینو برخو کې د نوو دیوالونو د خودلو مسله ردوي جزئیات په دغه راپور کې
کلونه کېږي چې د افغانستان پلازمینې کابل ښار له یو شمېر سیمو سیمنټي دیوالونه راتاو شوي او سربیره پر دې چې دې دیوالونو د ښار ښکلا راکمه کړې ښار ته یو ډول نظامي څېره هم ورکړې ده د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت لري چې طالبانو د خپل حکومت په پیل کې ژمنه کړې و چې یا دیوالونه بل ښار لري کوي خو د دوی په خبره طالبانو پر خپلې دې ژمنې عمل نه دی کړی د کابل د کارتینو سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو د دوی په سیمه کې تازه دیوالونه ځای په ځای کړي دي
اوس وضعیت ډېر خراب ده چاودنې کېږي خلک وژل کېږي او دوی بیرته مجبور سول سي هغه ځونه کې سي مخ کې سیمټي دیوالونه کې هغه هم بیرته کې دي او لارې بند کې او دوی کوشش کوي سي نوې نوې ځایونه جوړ کړي زموږ سیمې ته راغلي دي کوڅې سر کې اړولې دي او دوه کوڅې دوی بندې کړې دي سي دوی د کوڅو بندول سره خلک ډېر ستونز سره مخ کړي دي
د کابل د خواجه بغرا سیمې اوسیدونکي او وشتکلن زبیر ازادي رادیو ته وویل د هر ورځې په تیریدو سره په کابل ښار کې د داشان دیوالونو شمیر ډیریږي
نه تنهایی کې هیڅنګ هو کم نشود بلکې
د دې ټکو شمیر را کم نشو بلکې د پخوانی حکومت په څیر لزنیو مهمو وزارتونو او دولتي ادارو همدا سیمنټي دیوالونه راتاو شي خلکو د طالبانو له حکومت څخه راته مدلوده چې د تیګي بلې کړې او سړکونه به د خلکو پر مخ پرانی زیو په کړو ژوند به عمل وکړي خدا سي کوم کار ونه شو
خود طالبانو حکومت د خاروالی مسؤلین په خار کې د دیوالونو د شمیر ډیریدو خبره ردوي او وایي که څه هم چې دا کار وخت نیسي خو د کابل خار په ډیری سیمو کې چیرته چې خلک اوسیږي سیمنټي دیوالونه یې لري کړي د کابل خاروالی مرستیال الحمدلله نعماني ازادي راډیو ته ویل
موږ توقع
کوم شاپینس شروالی پورې تعلق لري په غوښه نوې نه خودل شوی یو موږ هغه نه پریدو بلکې خار مو تقریبا شپه کړی ده داسې کوم د وزارت خانو له بغلوی کې دی یا د دغه امنیتي سکتورونو سره شاوخوا یې کې دی یا د بین المللي سفارتو یا د بین المللي نمایندګینو شاوخوا یې کې دی د دغو موږ له وزارت دفاع او ملي امنیت داخله وزارت خارجه وزارت چې موږ پلان غوښتی و چې پلان یې راکړي موږ یې لرې کوو هغوی لا تر اوسه موږ ته مثبت جواب نه دی راکړی که کله هغوی جواب راکړي موږ هغه هم پورته کوو
خاغلی نومانی زیاته کړه هغه دیوالونه چې دوی د خال زینو سیمو راټول کړي له هغه به د هغه خوندزیو په تعمیرونو کې استفاده وکړي چې چار دیوالی نه لري د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد هم د خار په زینو سیمو کې په ځانګړي ډول کارتینو کې د نویو سیمنټي دیوالونو خودل ردوي
نه سیمنټي دیوال نه موږ دغه جوړونه لري کړي غیر ضروري وو په زینو نظامی جنو کې او زین د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو په اطراف کې هغه د دوی لپاره د ډاډ وړ نه وو نو
پخوانی حکومت د بیلابیلو امنیتی دلایلو لکه د ځانمرګو بریدونو څخه د مخنیوي لپاره د ښار په ځینو برخو او دولتي ادارو چار چاپیر سیمنټي دیوالونه ځای پر ځای کړي وو د کار د کابل خلا راکمه او د لارو د تړل کېدو له امله په ښار کې ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه چې خلکو به تل ترېنه شکایت کاوه او دا د دې شکایتونو لړۍ روانه ده
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41 01
ور بشو کندوز ته د کندوز ولایت ګڼ شمیر کاروندګر د طالبانو حکومت غواړي چې سړی خونی ورته جوړ کړي څو دوی خپل تازه میوه او سبزیجات پکې وساتي دوی زیاتوي چې د سړو خونو نشټوالي له عمله هر کال د دوی د کرنیزو محصولاتو ډیره برخه خصا کیږي او لمیندز یو بزګرانو ته میلیونونه افغانۍ خساره رسوي په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې
د کندوز ګڼ شمیر بزګران او بڼوالان شکایت کوي چې د سړو خونو نشټوالي له امله هر کال د دوی د تازه میوو زیاته برخه په کروندو او باغونو کې له منځه ځي او کړي خواري په سین لاهو کیږي 45 کلن عبدالرحیم د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی دی وایي چې سږ کال یې په وجري به ځمکه کې پریمانه هر ډول ترکاري کرلې خو د سړو خونو نشتوالی د خپل محصولاتو پر وړاندې جدي ننګونه بولي
دغه ترکاریګانې ورور کندوز ترکاري همدغه جې ترکاري ده دغه ګلپي کرم مسای بادرنګ او دغه لیموانو دغه سرخانی چې دلته وروره موږ کوي سوچ وروره یو ورځ دوه ورځ یا درې ورځ یو میاشت دلته ساری کړو او سرخانی نه لرو ورور یو ورځ کاروبار هم نشته چې دلته پاتې سبا ایسته اچو
دیرش کلن شفیق الله د کندوز ښار اړوند د ناصروی سیمې اوسیدونکی دی د هغه بلچه په لاس ده او لګیا ده په خپلې کروندې کې کار کوي دا چې نوموړی څه ستونزې او غوښتنې لري له شفیق الله به یې واورو
نو مونږ چې د سرخانې نه لرو زمونږ سبزیجات خرابیږي د سرخانو سره مشکلات لرو که چېرته د عماراتو نه دا خواهش ده چې مونږ ته سرخانې جوړې کړي یا د سرخانو په مشکلاتو سره خلکو سره همکاري وکړي نو انشاءالله چې ترکاري به نه خرابیږي او ځکه چې زیاتره ترکاري نه خلکو خرابې شوې
د دغه ولایت د دشترچی ولسوالۍ د عبدالله په نوم یو بڼوال د کندوز له سیمیزو چارواکو غوښتنه کوي چې د کروندګرو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي
بلکې سرخانه نیست مشکل اگه سرخانه باشه تنها انګور دو ماه سه ماه ای دوام میکنه در
د سړو خونو نشتوالی زموږ پر وړاندې جدي ستونزه ده که چیرې سړې خونې ولرو موږ کولی شو خپلې میوې تر دریو میاشتو پورې وساتو او بیا یې په بازار کې په ښه قیمت وپلورو او ګټه ترلاسه کړو
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امان الله حسن بیا وایي چې د سړو خونو نشتوالی ستونزه لاړوند وزارت سره شریکه کړې او تمه لري چې ورته رسیدنه وشي.
قندوز په ولایت کې په تعداد د لس سرخانې صفر انرژي هغه د دولت لخوا اعمار شوي سته او د دهقینو لپاره خوشخبری او زیر داد است د هغو لپاره وزارت پلان کې لري چې په آینده کې د خپل بودیجې مطابق دوی ته سرخانې جوړې کړي. کوم ځای کې چې اشد ضرورت وي هلته به دوی ته موږ انشاءالله سرخانې جوړوو.
د ولایت کروندګر انتقاد کوي چې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني حکومت چارواکو